آزادی رادیو را سابسکرایب کنید.
د سحر اته بجې سوې. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د غبرګولیا جوزا ولسمه د جون اومه. په راپورونو کې د تاوتریخوالي کمولو له غوښتنو سره سره د افغانستان له بېلابېلو برخو د تازه جګړو راپورونه ورکول سوي.
ارتباط عمومي مناطقې تاسو کې مخابره قطع شوې، به یې معنی ولسوالۍ
سقوط کړې. زموږ اړیکه له هغوی سره پرې ده، کله چې مخابره قطع کېږي به یې معنی چې ولسوالۍ سقوط کړې.
په کندز کې په سلګونو کورنۍ بې ځایه شوي.
ټول خلک د همدې وجنه بې ځای شوي دي چې کورونه نه سنګرونه جوړ شوي دي.
نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. په بهرنی راپورونو کې جرمني چارواکو خبرداری ورکړ چې په دغه هیواد کې د روسیې استخباراتي فعالیت زیات شوی. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د غور والی تایید کړی چې شهرک ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې. وسلولو په کندهار کې یو قاضي وژلی. د اوکراین ولسمشر وایي غواړي د امریکا له ولسمشر سره وګوري. د غور والی تایید کړی چې دغه ولایت شهرک ولسوالۍ د وسلولو طالبانو لاسته لوېدلې ده. عبدالظاهر فایزاده پرون وخت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شاوخوا شپږ بجې له ولسوالۍ سره د دوی اړیکې پرې سوي او امنیتي ځواکونو شاتګ کړی دی. د سیمې طالبانو ازادي راډیو ته په یوه استولې ویډیو کې دا کړی چې د شهرک ولسوالۍ ودانۍ او امنیه قمانداني نیولې ده. وړمش په د شهرک ولسوالۍ د امن نظم پر مرکز په موټر بم برید سره لس افغان سرتیري وژل سوي وو او شپږ نور لا تری تم دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي په سره رود ولسوالۍ کې د طالبانو د سرې قطعې لس غړي په پوځي عملیاتو کې وژل سوي. دغه دفتر پرون ماښام په ویلامیه کې ویلي په دغه پوځي عملیاتو کې څلور نور وسلوال ټپیان سوي دي. بلخوا 203 تندر قلو اردو وایي چې تیر ماښام په لوګر ولایت کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د قلو اردو په ویلامیه کې ویلي د وسلوال طالبان د مرکز پولي علم په کولنګار سیمه کې په هدفي برید کې داسې وخت وژل سوي چې غوښتل یې په غلچکی برید سره خلک وځوروي. د وسلوال طالبانو ویاندویانو د دغه پیښو په اړه څه نه دي ویلي. وسلولو په کندهار کې یو قاضي وژلی دی. د کندهار یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې یک شنبه ماښام د ښار د دویمې امنیتي حوزې اړوند کاریز بازار سیمه کې د کورونی او بهرني امنیت په وړاندې د مبارزې د دیوان پر قاضي ډزې سوي او هغه وژل سوی دی. د سرچینې په خبره لا څرګنده نه ده چې برید کوونکي څوک وو. د دې پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په کندهار کې تر دې مخکې د اکثرو پیښو مسؤلین وسلول طالبان بلل سوي دي. د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ کې د نشئی توکو او هوایي ډزو پر خلاف قومي تړون وسو. د دې ولسوالۍ قومي مشرانو او ځوانانو پرون په دې اړه په یو غونډه کې دا پریکړه وکړه. یو قومي مشر ګلنواز مندوزی ازادي راډیو ته د دې قومي تړون او پریکړې په باب وویل:
موږ داسې کلکه پریکړه وکړه چې نشئی مواد به موږ قومي مشران او ځوانانو شورا او کبرر به کزای به اول به نصیحت به تکو که دی نصیحت ور نوی او دولتی ورگانو تا یعنی ولسوالی و کماندانی امنیت تا داغ بمگه سپرو.
قومی مشرانو دغه راز پریکړه کړي که چا د خوشی په هر ډول مراسمو، اخترونو، ودونو او نور مناسبتونو کې هوایی ډزې وکړي حکومت ته به 40,000 افغانۍ جریمه ورکوي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلینسکی وایي مخکې تر دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري، دی غواړي له ولسمشر بایدن سره ملاقات وکړي. زلینسکی ویلي دی به له ولسمشر بایدن سره د امریکا پر هغه پریکړه خبرې وکړي چې د نورد ستریم دوه په نوم د ګازو پر نلیکه یې بندیزونه مستثنا کړي دي. د اوکران ولسمشر زلینسکی د امریکا لکسیوس خبری ویب سایټ سره په مرکه کې ویلي دی به په هر ممکنه وخت کې له ولسمشر بایدن سره وګوري او دی به وهڅوي چې د دغې نلیکې مخه ونیسي. د ویلي دا نلیکه یوه واقعي وسله ده چې دا مهال د روسیې فدراسیون په لاس کې ده. نورد ستریم دوه نلیکه پر اوکراین د تیرېدو پر ځای له روسیې څخه د بالستیک سمندرګي په تل کې جرمني ته غځېدلې ده. اوکراین تر ډېره له خپلې خاورې د ګازو او نورو تیرو سویو نلیکو د ترانزیت پر فیسونو متکی دی. د جرمنی ډیموکرات مسیحي ګوند سی ډی یو په ختیځ ایالت کې د یوې لویې بریا په درشل کې دی. له دې بریا سره به دغه محافظه کار ګوند په سپتمبر میاشت کې د جرمني په عمومي فدرالي ټاکنو کې لا پسې پیاوړی سي. د نظر پښتون له مخې سي ډي یو ګوند به په ساکسون انهالت ایالت کې 14% رایې وګټي او خپل سیال شي اړخي د جرمني بدیل ګوند ته به ماتې ورکړي چې 23% رایې ګټي. د مخکښ ګوند غړي او اوسنۍ صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې تر ټاکنو وروسته به واک پرېږدي. د جرمنی فدرال ټاکنې به د سپتمبر میاشتې پر 16 وسی او په نتیجه کې به د اروپا د دغه سرلاري هیواد لپاره تر 14 کلونو وروسته یو نوی صدر اعظم یا هم صدر اعظم وټاکل سي. د جرمنی د صدارت لپاره د ګوندونو د مشرانو له هغې ډلې د ډیموکرات مسیحي واکمن ګوند مشر آرمین لاشید او سوسیال ډیموکرات ګوند مشر اولاف شولز نومونه په ترتیب په لومړۍ او دویمه کټګوري کې ډیر یادېږي. د ایران وتلی سندرغاړي همایون شجریان اعتراض کړی چې ولې یوه سندره د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو په مناظره کې خبره سوې ده. د شجریان دغه سندره ایران من نومیږي چې وړ مشبه د ایران دولتي ټلویزیون د وو کاندیدانو د مناظرې په پیل کې خبره کړه. په ټلویزیوني مناظره کې د دې سندرې د خبرېدو په اړه شاعر پوریا سوری هم چې د دې سندرې شعر یې لیکلی خپل مخالفت څرګند کړی دی. هغه په ټویټر کې لیکلي چې له سندرغاړي شجریان او کمپوزیتور صابر پور نظری سره همغږی دی او د سندرې پر خبرېدو اعتراض لري. تر دې مخکې هم د ایران دولتي ټلویزیون د دغه هیواد د وتلیو سندرغاړو سندرې د هغوی له خوښې پرته په بیلابیلو حکومتي پروګرامونو کې خبرې کړې دي. خبرونه مولا آزادی رادیو نه اوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د غور ولایت شهرک ولسوالی د وسلوالو طالبانو لاس تر ویدلې او د فاریاب د قیصر ولسوالی غنی برخه هم د دې ډلې لخوانی ولسوي دي. د غور ولایت د شهرک د سقوط خبره آزادی رادیو ته تایید کړه. د بنسن پلویدیز او شمال کې لدی دوه ولسوالیو د سقوط او محاصره د خبرونه داسې وخت رسیدي چې د بنسن د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي کابل ته په سفر کې د تاریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. زلمی خلیل زاد ټینګار کړی چې د جګړې شکیل خواوی باید تاوتریخوالی کم کړي. نور په یو راپور کې
د تاوتریخوالی د کمښت لپاره د زلمی خلیل زاد لغښتنې سره جوخت په یو ورځ د غور شهرک ولسوالی د طالبانو لاس تلویدلې او د فاریاب د قیصر ولسوالی د دې ډلې لخوا محاصره شوه. د غور والی عبدالظاهر فایز زاده د یک شنبه په شپه د شهرک ولسوالی د سقوط خبره آزادی رادیو ته تایید کړه. ویډیوګانې استولیا وې دای کړي چې جنگیالیو د امنیه قومندانې او ولسوالۍ ودانې خپلول کړي راوستي. طالبانو د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره وړ مشپ په یو پوزي مرکز موټر بم برید وکړ چې د راپورونو لمخې لکتر لګل لس افغان پوځیان پکې وژل شول او د څلورو تنو ژوندې او مړې لاورګ ده. دا یوازې غور نه دی چې تاوتریخوالې پکې اوج ته رسیدلې. په شمالي ولایت فاریاب کې هم له قیصر ولسوالۍ د سختو جګړو راپور ورکول کیږي. که څه هم چارواکو رسمن د قیصر د سقوط پیښه نه ده تایید کړي، خو زینو رسنیو هغه ډلې په جواک راپور ورکړی چې طالبانو یک شنبه ناوخته د قیصر د امنی قومندانۍ ودانی نیولې او د ولسوالۍ ودانی محاصره کړې ده. د ورځې په جریان کې د فاریاب د ولایتي شورا غړي محمد نادر سعیدی آزادی رډیو ته ویلي و چې طالبانو په خپل بریدو سره د قیصر د امنی قومندان سیف الرحمن دهزاد په شمول 14 افغان پوځیان وژل او د ولسوالۍ د نیولو هڅه کوي. د فاریاب ولایت مطبوعاتي دفتر بیا ویلي د یک شنبه په شپه د قیصر دولت آباد او زینو نور سیمو د امنیتي وضعیت په اړه پوځي غونډه شوه. د اعلامیې له مخې د غوسی مو ته د تازه دمو ځواکونو او د شته پوځیانو د ملاتړ لپاره د هوایي ځواکونو د وردانګلو په اړه پریکړه شوې. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه د طالبانو په لاس د غور د شهرک ولسوالۍ د سقوط او د قیصر د محاصرې په تړاو څه نه دی ویلي او نه هم په دې اړه د ازادي راډیو پیغامونو ته ځواب ورکړی. د یک شنبه په ورځ د افغانستان د لکتر لګې یوې ولسوالۍ د پوره او د بلې د لویو برخو د سقوط خبرونه داسې وخت رسیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي په کابل کې دی او د تاوتریخوالي په کمښت ټینګار کړی دی. زلمی خلیلزاد یک شنبه په کابل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالی شورا ل رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی. خغلی خلیلزاد د افغان دولت د ملاتړ د ډاټ ترڅنګ ټینګار کړی چې د جګړې ښکېلې خواوې باید تاوتریخوالی کم کړي او د سولې جدي خبرې پیل کړي. خلیلزاد د ورځې په اوږدو کې له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم کتلی. کتلی او د سولې د پروسې پر روان وضعیت او له پاکستان سره په اړیکو باندې بحث کړی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلی خلیلزاد بیا یک شنبه ناوخته په کابل کې د مدني ټولنې له یو شمېر ښځینه استازو سره کتلی. په کابل کې د امریکا سفارت د ښاغلی خلیلزاد په حواله ویلي امریکا د مدني ټولنو ملاتړ کوي، ځکه د بشري حقونو، د ښځو د حقونو او د رسنیو د ازادۍ د ملاتړ برخه کې دا ډلې حیاتي رول ادا کوي. خلیلزاد ویلي شته لاسته راوړنې باید خوندي شي.
په غور او فاریاب کې مو د جګړو د غرض د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي د غوښتنې په اړه وویل چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه کړې ده. د تاوتریخوالي دوام د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په زرګونو کورنۍ بې ځای کړي. د کندوز له امام صاحب ولسوالۍ څخه هم د وروستیو جګړو له کبله 15,000 کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځای سوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د جګړې شدت او د وړي ګرم هوا او ترڅنګ د کورونا وایروس د دریمې څپې ګواښ درې واړه ستونزې سره یو ځای شوي او په کندز کې بې ځای شو خلکو یې د ژوند فضا را تنګه کړې ده. 15 کلن رابعه له خپل 15 ماشومانو سره د جګړو له کبله د امام صاحب ولسوالۍ د عقبای سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي چې میړه یې مزدورۍ پسې له هېواده بهر تللی او اوس کډوالۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کړې ده. مشکل جنگل صاحب شویدہ هغه وای چې دوه زمونه په جګړو کې وژل شوی او خپل 12 مسیانو او دوه کندو ګورګانو سره د کندوز ښار ته راکړه شوې ده.
شنا خور زور نن ته دار بازار باچي
استه زمیدور نه وژه او تجه یم او در په درې م نن ځکه لرم نه جایداد لرم او نن نقدي روپی لرم چې یو څور باندې واخلم. دوی کندې سره له ماشومان را په غاړه دي. زه څه وکړم او کومې خواته ولاړسم که وس مرسیږي یو څرا سره مرسته وکړي چې وژه او تجه یو.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی مولوی محمود بیا د جګړو له ښکېلو لورو غواړي چې په سوګنو سیمو کې له جګړو کولو ډډه وکړي تر څو عام خلک کډه کولو ته اړ نه شي.
د حکومت او د طالبانو د دواړو نم دا تقاضا ده چې د عوامو په کورونو باندې او د هغې په نسنګرونه جوړول د دې نه استفاده ونه کړي، ځکه ټول خلک د همدې وجنه بې ځای شوي دي چې کورونه نسنګرونه جوړ شوي دي. بل د حکومت نم دا تقاضا ده چې بې ځای اوانونه او دیسي توفونه نه استعمالوي.
د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی انتقاد کوي چې تر اوسه پورې د سیمه ایزې ادارې له لوري له بې ځای شو کورونو سره مرسته نه ده شوې.
تر اوسه پورې له دې بې ځای شو کورونو سره په کافي اندازه مرسته نه ده شوې. اوس مهال دغه کورنۍ د څښاک اوبو، ډوډۍ او د سرپناه له نشتوالي سره مخامخ دي چې د ګرمۍ له کبله یو شمېر لویان او کوچنیان ناروغه شوي دي.
د کندز د کډوالو او راستنیدونکو د ریاست رئیس غلام سخی رسولی وایي چې په دغه ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله 15,000 کورنۍ بې ځای شوي او تر اوسه پورې دوی پر څه باندې 1,000 کورنۍ خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې دي.
تحت ایراج مقام محترم ولایت تونستیم که عبده تیمی سری و شناسایی را تشکیل بودیم.
موگ در ولایت دلار خوانی پر اساس در سروی اول سیتیمون جور کری او عملا کار کوی چی تروس پوری 2,000 کورانی سروی شویدی. موگ پا چبان در 1,000 کورانی و مرستی بیشلیدی او هر کورانی در 2,000 افغانی و پرزخت خوراکی توکی او در 6,000 افغانی و پرزخت غیر خوراکی توکی اخیستی او په پاتې بي ځای شو کورنۍ هم مرستي وشل کیږي.
د ځای وسیدونکو په خبره چې د جګړو له کبله د دغه ولسوالۍ عمومي لارې د تګ راتګ پر مخ تړل شوی او خلک په نورو فرعي او ستونزمنو لارو د کندز مرکز ته تګ راتګ کوي. امام صاحب ولسوالۍ د 6 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د کندز له ډیرو نفوس لرونکو او سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن د جون میاشتې 8 د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د محل په نړۍ کې سلګونه میلیونه کسان له لوړې سره مخامخ دي. په افغانستان کې هم 40% وګړي د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. جګړه، ناامنی، بیوزلی، بیکاری او کافی خوړو ته محدود لاسرسي د خوړو د نخوندیتوب لولو لاملونو ګڼل کیږي. زموږ همکاري د دې ورځې په مناسبت راپور جوړ کړی.
اته د شکلنه بادام ګله یواله ملیونونو وګړو څخه ده چې په افغانستان کې له لوګي سره مخ ده. د دې میړه موتاد او ماشومانې کلونه وړاندې پریښې دي. که څه هم د بدخشان په دغې لرې پرتې ولسوالۍ یفتل کې د بادام ګلې لپاره خپلو بچو ته د نفقې پیدا کول ستونزمنه ده، خو هغه د خلکو په کورونو کې د کالي مینځلو له لارې خپلو بچو ته څه ناڅه خواړه برابروي. د کمو خوړو له امله سر می ګرځي، هر ځای غورځېږم، کمزوري شویم، کار هم نشته چې ویې کړم څو خپلو بچو ته کافي خواړه برابر کړم. د ملګرو ملتونو د تعریف له مخې بادام ګله او د هغوی اولادونه د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. د خوړو خوندیتوب په دې معنا دی چې ټول خلک په هر وخت کې بشپړو روغتیایي او مغزي خوړو ته لاسرسی ولري، او یا د هرې کورنۍ د یو غړي کلنی عاید دومره وي چې خواړه ځان ته پرې برابر کړی شي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په 2019 میلادي کال کې نږدې 690 میلیونه وګړي په ټول نړۍ کې له لوږې سره مخ دي چې ډیره برخه یې په آسیا کې دي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي و چې د 2020 میلادي کال تر پایه باید څه باندې 130 میلیونه وګړي په لوږه اخته کسانو په شمیر کې ورزیات شي. افغانستان کې هم په 10 میلی وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د ایسای ادارې د شمیرو لمخې څه باندې 80% وګړي د بیوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي. د خوړو نړیوال سازمان د 2021 میلادي کال د راپور لمخې د افغانستان 14 میلیونه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او د خوړو امنیت ته لاسرسی محدود دی. د خوړو نړیوال سازمان جګړه، ناامنی، د وضعیت بدلون، جنسیتي نابرابري او بیکاري د خوړو د نه خوندیتوب لاملونه بللې دي. دغه سازمان د خوارځواکو کسانو د شمیر زیاتېدل بل اندېښنه بللې، لیکلي چې خوارځواکي د ښځو، ماشومانو، بې ځایه شویو، معلولو او بې وزلو کسانو ترمنځ مخ په زیاتېدو ده. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ له 15 کلنې ښکته افغانستان کې 70% ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي، او دغه شمیره په ولایتونو کې 70% ته رسیږي. د عامې روغتیا وزارت د درملو او خوړو ملي ادارې عمومي رئیس ابراهیم شینواری وایي چې با کیفیت خوړو ته نه لاسرسی د تنفسي، معدې، جلدي او سترګو د ناروغیو سبب کیږي.
افغانستان کې مسؤول خوړو ته لاسرسی د عامې روغتیا وزارت له مخې یو کال یا دو کال مخکې نشه شوی، 40% افغانان ورته لاسرسی نه لري. نو په دې سال په 40% افغانان چې کوم خواړه خوري په صحي لحاظ مسؤول نه دي. علتونه کېدای شي چې یا به دوی نظافت نه مراعت کوي، یا به ورته محسوس ځایونو کې نه ساتي، او یا به د یو لوډیج څه وخت پرې په صحي طریقو
د نوموړي په وینا د خوړو نه خوندیتوب په کلنی ډول په نړۍ کې د 3.5 میلیونه انسانانو ژوند اخلي چې 90% یې د افغانستان په ګډون په 10 هیوادونو کې دي. د لوګې له امله د مړ شویو په شمیر کې د زیاتوالي له امله ملګرو ملتونو 2018 میلادي کال د دسمبر په 10 په یو پریکړه لیک کې د جون 9 د خوړو خوندیتوب نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
آزادی رادیو لوونه ترو
د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ کې د نشئی توکو او هوایی ډزو پر خلاف قومي تړون وسو. د تړون ګډونوالو ویل چې کچیر څوک لدی قومي پریکړه سرغړونه وکړي دوی به حکومت ته سپاري. نور حل پراپور کې
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ قومي مشرانو او ځوانانو تړون وکړي چې لدی ورسته به په دې ولسوالۍ کې چا ته د نشه یي توکو د پیر، پلور او کارونې اجازه نه ورکوي. دوی ویل کچیر څوک لدی قومي پریکړې سرغړونه وکړي نو د خلکو لخوا به د قانوني مجازاتو په خاطر حکومت ته سپارل کیږي، او که کوم چا سفارش وکړ نو هغه بل 10000 افغانۍ نغه پرې کوي. قومي مشرانو او ځوانانو هوایی ډزې هم د خلکو ژوند ته ګواخو باله او پرې کړې وکړه کچارې دې ورسته په خوخی او ودونو، اخترونو او نورو مناسبتونو کې هوایی ډزې وکړي حکومت ته به 10000 افغانۍ جریمه ورکوي. قومي مشر الحاج ګل نواز مندوزی آزادۍ رادیو سره یاد قومي پرېکړې داسې شریکې کړې:
موږ داسې کلکه پرېکړه وکړه، قبر وی کزای وی اول بو نصیحت به تکو کا د نصیحت ور نوی او دولتي ورګانو ته یعنی ولسواله حکومتانه امنیت ته دا به موږ سپورو دویم افریقان دا وکړه چې ودونوی یا د اختر شپې وی او وی دازه به هیڅوک نه کوي کچا وی دازه وکړي نو شل زره روپۍ بو جریمه ور کوي د دولت ته.
د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ مدني فعالان او د شوراګانو غړي د دا ډول قومي تړونونو د پلي کېدو پر وړاندې یوه ستونزه دا بولي چې د نشه یي توکو په کاروبار ډیری نیول شوي کسان قانوني مجازات نه ویني. مدني فعال پتنګ بورا وویل
نشه یي مواد چې خرڅوي یا مقصد پری یا څکوي هغه چې کله نیول کېږي کله د پولیسو منګول ته سپارلی کېږي یا له کومې لخانه ورکولی کېږي تما سازو باید ورکړل شي. سازو یې چیدو جیل دا وال څه ضرورت کوم بیا وی کله بیا وی ورر بیا وی نه دته جیل باید اصلاح شي په جیل کې باید اصلاح شي خپل جیل باید ورکړل شي ځکه کدان نه خلصوي مونږ نه سودان نه خلصوي دا نه مالی کیږي نو په دین دا غاګ د چې وګا په وګا تړونه سره
د خوس اوسیدونکو وی دا تړون به هغه وخت نور هم ګټور او اغیزمن تمام شي چې د دې ولایت په نور قومونو کې هم خلک د نشه یي توکو پر خلاف تړونونه وکړي.
زه ملنګ مجاهد د برمخیلو د کوم قومي مشر زه غواړم چې ټول د خوست په ولسوالۍ کې دا رقم ټینګي وټي وشي د دې پر د مشکلات حل شي. مونږ په ټول د خوست ولسونو نه غاکو چې د خوست ولسه دا سنځه په خپل قومي په ولس د خصنځل کې دای شي. خدای دې وکړي چې دا تړون د خوست په ټول ولسوالۍ کې پلی شي.
یوه اساسي پوښتنه دا ده چې په ولسي کچه د دې مهمې قومي پریکړې او تړون په پلي کېدو څومره ډاډ موجود دی.
مون نوم وزیر خان د اسماعیل مندوزی او د کمی شورا مشر د نشایونو د وی دازونه خل دې ستړي شوی دي په دینه تقریبا یو دوه او ته تیر شو چې د خلکو سره مشورې وکړي دا بل اخره خلکو چې موږ سره همکار یو دا بکو دولت هم مقدار د همکارۍ ډاډ وکړو.
بلوری ته د خوز د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ مسؤلین د نظم او د وی روغې ټولنې درام انستکول لپاره قومي پریکړې او تړونونه بار زخته بولي. د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوال صاحب ګل فرهاد ول
دې ټول مواردو په بشپړ تطبیق کې به موږ نهایی هڅه وکړو ترڅو په بشپړ منه تطبیق شي. موږ وړو چې ولسته انګیزه ورکو د قومونو پریکړو ته احترام وکړو او د قومونو پریکړې چې دي هغه باید بار زخته وبلل شي. موږ په ټوله معنا دې شوته ویلوړي.
د خوز د بیلابیل سیمو په یو شمیر قومونو کې د امنیت، نشه یي توکو د کاروبار او کارونې او غلاو پر خلاف همدارنګ د نورو ټولنیزو بیلاریو د مخنیوي په خاطر لمخ کې هم ځینې تړونونه موجود وو. خو دا لومړی ځل دی چې د خوست دیوې ولسوالۍ په کچه خلک او قومونه په خپلو کې دا ډول تړون کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. اوس به دا وورو چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان په باب کومې مقالې او تبصرې خبرې کړې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه په بشپړ توګه افغانستان او تلو ته نږدې کیږي، موږ باید د خپل افغان متحدانو ژوند ته لومړیتوب ورکړو. په مقاله کې راغلي چې له 2001 کال راهیسې امریکا د دې هیواد له ځواکونو، ډیپلوماټانو او حکومتي کارکونکو سره د کار په خاطر افغانان د ترجمانانو، کلتوري سلاکارانو او امنیتي ساتونکو په توګه استخدام کړي وو. د مقاله په وینا دا خلک چې د امریکا د جګړې د وختونو متحدان دي، اوس له امریکا سره د کار کولو په خاطر هدف ګرځول کیږي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې لیکوال د امریکا هغه پروګرام ته اشاره کړې چې د اس آی وی په نوم یادیږي او لمخې دغه هیواد په افغانستان کې له امریکایي ماموریتونو سره کار کوونکو ته ځانګړي ویزې ورکوي چې په امریکا کې میشت سي. خو په دې مقاله کې راغلي چې راپورونه شي تر اوسه د شاوخوا 13,000 افغان متحدانو او د هغوی د کورنیو اټکل سوي 35,000 کسانو د ویزو د غوښتنلیکونو پروسه لا روانه ده. د قانون لمخې دا پروسه باید په 9 میاشتو کې بشپړ شي. خو د مقالې په وینا په اوسط ډول د افغانانو لپاره د ویزو ترلاسه کولو پروسه 3 کاله وخت اخیستی. د واشنگتن پوسټ مخکنی یو راپور وایي چې د ویزو ورکولو شمیر تر 15,500 رسیدای سي، خو د تیر کال تر دسمبر پورې یوازې 15,500 کسانو ته ویزه ورکړل شوې او 10,903 غوښتنلیکونه لا هم داسې پاتو. د واشنگتن پوسټ د مقالې لمخې د اس ای وی پروسی لارې په یو کال کې شاوخوا 2200 افغانانو په امریکا کې د اوسېدو لپاره ویزه ترلاسه کړې. مقاله لیکي چې اس ای وی ته بریالي کېدونکو کسانو ته باید ژر تر ژره ویزې ورکړل سي او دا کار به لومړی ځل نه وي. واشنگتن پوسټ لیکلی چې د 1915 کال د می او دسمبر میاشتو ترمنځ امریکا 113,000 ویتنامی پناه غوښتونکي ګوام ته انتقال کړل او په 1916 کال کې 6,600 عراقي کوردان د حواله لارې امریکا ته انتقال کړای شول. کرکټ ټایمز خبرونې د افغان کرکټ لوبغاړي راشد خان څرګندونو ته کتلې. په دې مقاله کې راغلي چې راشد خان د افغانستان کرکټ نړیوال کچ ته لوړ کړی دی او دی اوس د آی سی سی ټی 20 بالرانو په فهرست کې دوهمه درجه دی. مقاله لیکلې په ننګرهار کې زیږیدلې راشد خان په دې وروستیو کې پر خپل انستګرام پاڼه د پښتنو او ځوابونو په برخه کې ګډون وکړ چیرته چې د مقالې په وینا د جالب پښتنو ته ځوابونه ویل. د بیلګې په توګه کرکټ ټایمز یادونه کړې چې راشد خان څخه پښتنه وسوه چې د لپخوا چاته د بالینګ کولو هیله درلوده. راشد خان ویل چې د تل غشتل د هندستان سچن تندولکر پر وړاندې ولو بیږي او غته بالینګ وکړي. د مقالې په پای کې ولو چې راشد خان اوس مهال په ابوظبي کې د پاکستان سوپر لیگ سیالیو د دوهم پړاو لپاره په متحده عربی اماراتو کې قرنټین دی.
اوس هم یو بهرنی مسأله. جرمنی چارواکو خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې د روسیې استخباراتي فعالیت زیات شوی. د جرمنی د کورونیو استخبارات رئیس ویلی د روسیې د فعالیتونو په هغه برید کې دي چې د سړې جګړې پر مهال وو. روسیا تر دې مخکې هم په اروپایي هیوادونو کې په پراخه سطحه په جاسوسي تورانه شوې ده. دا هم د جرمنی د خبری اژانس د راپور جزئیات.
روسیا تر هغه بریده په جرمنی کې استخباراتي فعالیتونه کوي چې د سړې جګړې پر مهال یې کول. دا خبره د جرمنی د کورنی استخباراتو رئیس توماس هالدین وانګ له ویل تامسون تاګور سپانې سره په یو مرکه کې کړي چې یک شنبه خبره شوې. هغه ګواښ کړی چې د روسیې دا فعالیتونه د پام وړ مخ په زیاتېدو دي. توماس هالدین وانګ زیاته کړې روسیا د جرمنی ټولو برخو ته پیچلې استخباراتي لیوالتیا لري. هغه ویلي روسیا یو ګڼ شمېر ایجنټان لري چې هڅه کوي له تصمیم نیونکو خلکو سره رابطه ونیسي. د جرمنی د کورنی استخباراتو رئیس په برلین کې 2019 کال د یو ګرجستاني سړي د وژل کېدو پیښې ته اشاره کړې چې روسان پکې ښکېل بلل شوي. روسیا تیر 15 کاله د اروپا په ځینو نورو هیوادونو کې هم په ورته هدفي وژنو کې ښکېل بلل شوي. جرمنی چې د وګړو او اقتصاد له پلوه د اروپایي ټولنې تر ټولو لوی غړی دی، د روسیې په وړاندې د دې ټولنې په اکثرو تګلارو تاثیر لري. جرمنی را روان سپتمبر میاشت ټاکنې ترسره کوي چې په نتیجه کې به تر 14 کلونو وروسته یو نوی صدر اعظم ټاکل کیږي. جرمنی ته د روسیې د غازو د لیږد 12 میلیارد ډالریز پایپ لاین پروژه د دې ټاکنو د بحث وړ موضوع ده. دا پروژه له زیاتو مخالفتونو سره مخ ده. په عین حال کې د جرمنی د بهرنیو استخباراتو مشر برونو کاهل خبرداري ورکړی چې د دې خبره د دښمنان له هرې ممکنې لارې د لویدیځو هیوادونو ترمنځ مخالفتونو ته لمن وهي. هغه چین او روسیې ته په خبرداري ویلي یوازې وګوري چې په موږ باندې خپل ارادي تحمیلوي. برونو همدار زیاته کړي اخلاق ډیر بدل شوی، لسخت او بیرحمانک لارو کار اخیستل کیږي او ګټه تر پخوا ډیر لا په ښکاره توګه لټول کیږي. روسیې تر اوسه پورې د جرمني د دغو استخباراتي مشرانو د سرګندونو په تړاو څه خبرګون نه دی ښودلی. روسیا تر دې مخکې هم د اروپا په یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې تازه همدا څو میاشتې د مخه د جرمني ګاونډ چک جمهوریت کې په جاسوسي فعالیتونو تورنه شوې. سږ کال چک جمهوریت د روسیې 13 ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له دغه هیواد وایستل. هغه کار چې روسیې هم بې ځوابه پرې نه خود او دا هیواد د امریکا تر څنګ د غیر دوست هیوادونو په لیست کې واچاو.
تاسو لا پیغامونو
زه عبد الله د جلال آباد له خان اند تیر درې کالونو راځي مونږ نن راځو په هنري اثر سره د خپل زمانه د قوم کو څخه پټ کار کوو. د بیا له تو نه هم وی کال عمل ثور او جوزا ماشا د نن راځو د دوی ټول سوالي نه درې له سوالي ته راځي وی چې هغه د راځي یو له سوالي یو نمونه په دې لړګي د سوت لالپورا افغانستان لکه یو کال راهیسې تقریبا چې بودیجم پاس موږ ته ریاست مقام ولایت مقام وزارت مقام هیله راکوي چې تاسو معاشات کېږي او نه کېږي. د دولت نه مو غوښتنه ده چې په دې اړه موږ ته مینوای راکی او منطق راکی جی در دریو لسواله تا منگا تا دی منطق سارا ماشاک اجراک را اپاتی نولو سو لسواله تا منگا ورکو یا نورکو جو هم لونگ سارا ریاست مقام والا ایت مقام اندغا چی مشاران و جرگی در طول ارگانونو تو تا ماسکی دی مکتوبون دارو دیدل چی بسون راشی تا تو منگا تا رسمی سوکار کی زان تا رنیس تو تا تو منگا تا رسمی خون که چون که تا تو بری کالا سلور کالا تجربه لگی تو چی دغا بسون راغلی دی در ریاست مقام نا والا ایت مقام نا اندغا چی وزارت مقام نا گردنگا را رائس می کرے تو جمهوری رتی دلی ہیلا کوم چې دوی ته دوی انعکاس ورکی او د دې په اړه رئیس جمهور یو تخمینی فرمان صادر کی یا دغه ورځونه چې دوی یو مسلمان سره هم هنګي وخی چې دا قانون څنګه د رسمیت په اړه عملی جنبه ورکړو یو سلام په احترام
همکاری
زابل ولایت سمی زنگ ولایت زنگ خواهی کسی بعد دلتا مکتب جورسی مشته دلتا مکتب نست